با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمنند با تازه ترین ها میزبان شما. سنسب خوش آمدید.
بیر عزیزت همانن عرش همایون قدرمان دوستان و دیست دیر ریو پایی و بلخ پروانه که محرک لیک و وقت ات بجی شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو، په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وشل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبر تایید کړی، خو دای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ترامپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربن غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشرې فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضره وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزی اوایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورټونه لمخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 30 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم وغوښتل چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دې له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالي کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دا افغانستان دا مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای چی دیار لسوونه وی کال د جدی مرغومی په لمړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په اوایدو کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدی د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل،
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچل وړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. د عراق پوست په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس وسمهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خاري محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړی. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انقره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلې ییزې وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وشل شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو ار بیا ځندې دلی دي، او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبري د طالبانو د وروستي برید له کبله چې په باګرام کې شوه ځندې دلی، او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولی شي کنه له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا مورې چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نور ریپورتونو کې واوري چې د کابل کندهار د نخلون کې پلل نړیدو پوره اتمی اشتتیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخې ته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم درسره شریکوو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واورئ. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اړې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر ګرام د وروستي برید له کبله خپل جدي ناخوښي څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي. طالب لورې د دې خبرو د ځن پاړه څوي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخته ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبې ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاکرات مختلفې هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیره شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونې کړې او ترې ښکاري چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر پنځوسو زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزوری کړي. که څه هم پرون د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ. وی ویل چې کله چې هم د سولي توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په خصوصي د شقاق یا د تحصیلګیا رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم، چې مونږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بند شي او روسیه هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلف دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرني استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي، نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې دا د سولې پروسه تر
بله. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مې یادونه وکړه، هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او تاسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ چې دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاح مسلح دوی ته صلاحیت ورکړی دي چې هر پرېکړه کوي نو هغه به هغې بالاخره عملي کېږي. به ولې دغه نوې پېښه چې وشوه او د دې نه وروسته دولس ساعته طالبانو په دې باندې غبرګون نه وښودله، دولس ساعته وروسته د دې اعلامیې خپره کړه چې دوی په پروګرام په هوایي ډګر باندې په نظامي مرکز باندې برید کړی ده او دا مسؤلیت دوی نه وي. یعنی دغه هم هغه څه وو چې ښکاري چې طالبانو ترمنځ دولس ساعته ممکن د طالب رهبرانو ترمنځ په دې باندې جنجال دی، بحثونه به روان وو چې څنګه دا مسؤلیت واخلي او قوانین خو بالاخره دې اعلامیې خپره کړه. نو دا هغه څه دي چې یعنی ښکاري له شواهدو نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، داسې راپورونه وو چې د ملا هیبت الله د ډلې ځینو استازو له افغانو مستفادو سره په دوبۍ کې نه کړې وه، هغوی خپل نارضایتي ښودلې وه، دوی روان دي دلته، هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیې ته شوي دي او ملا برادر هر څه رکړي دي انحصار کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټ شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناکې حقاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري، لکه اخوان رحمه دي هلته مدیریت ترلاسه کوي. دغه ډول بریدونه چې دغه ډول بریدونه کېدای شي د همدغه اختلافونو له امله وي.
بله، سمون صاحب، نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یوه ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بله خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي، نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
هغه باور بلا پیاوړی دي چې دغه څه چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده، او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هیله لرو چې داسې نه شي. طالبان چې یو لاس دي، یو واحد هغه وي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دي خو نورې هم چې څومره یو لاس دي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، نو دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو تاسو مرکه واوریده د خغلی سمون سره د په دې غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولی شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملي کړي او کنه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډېره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریز او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې لمخې د 1990 کال د ولسمشری ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه. خغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتې جلالزی له خغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتې جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د هغو سیمې خلک استخدامیږي او دا ځان ته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک په همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره یې بلد دي. اوس تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم، 1900 کسان موږ لا تر اوسه پورې په بېلابېلو قلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پورې دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ایز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سل پسوله کې معاش ورکول کیږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15 افسر د اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
چا اوس خو مونږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره مونږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې مونږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولی شو په هغو سیمو کې چې مونږ غواړو په هغو سیمو کې مونږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا 30 کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
او شرایط کومه مخکې تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو په لیک کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران د دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېرې داسې کسان شته چې مونږ خو جلب جذب دواړو برخو کې ده، ډېرې داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپل خلکو سره بلد دي، په خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي کې چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کیږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان هغه سیمه ییز پولیس مو روزله او بیا در بکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغه خلکو چې دوی په خپل منطقو کې ولاړل کتربګینی درلودل چا سره کوي بدی درلودل چا خلک په تکلیف کړل، هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کړئ دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوئ او بیا ټوپک هم ورکوئ، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي دغه خپل صلاحیت، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویل چې د دوی په راس کې زمونږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینې موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وای چې ماشینه دی ورکړ سوی مثلا غذا نه لري په پوستو کې ماسره دي، نو په دغه حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوي چې څه مسؤلیت په خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ورونه رسوي او هغوی مچولي؟ دا څنګه فکر کوي؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده، موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت له ویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزي اردو په استخدام او روزنه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیگ نون د ګوند د سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلې غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نښه کول ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته داخل چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه غواړو نو هغه کاروانې کولی شو کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس دی یا نور کوم ادارې دي هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه له قراري واقعي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډېر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستې د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویلي دي چې د سالنګ پر لوی لارې د لویو بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دی د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګندې مودې د غلاره د لویو بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې نه ویشتمه نیټه رسمن د اوسبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور رئیس جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی له یو شمېر اوزبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د اوزبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کړو او کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز ستره نلیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر ستره نلیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په نهمه موافقه وکړه چې پر نورد ستروم دوه د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکه 80% کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سټورم دوا د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقه رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټوټر لیکلي چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د آبادۍ ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښایي.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډېر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډېر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډېری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بېل تحریکوي، ما بېله تحریکوي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډېری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغېزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتي، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دراش.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې تر څنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي. ځکه چې که میړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیدله چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچوله، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قار. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، د غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوې دي رانه زویه. په خپله ښه ښه نه سي، هېڅ حکم نه ښه کېږي زویه. قبونه سره مې ښه وخت تېر، د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره باندې داسې زغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. تته غوند دوه بره تا کول خوای کی مې خسر مې غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله. انګاند سال مسیم د المسایم د شکر د زمان مې دی مسر نه زتين کور ګډ وره. زه خپل لکه مور غوند چنګا کوم د دې پسر د زمانو پسر د انګاند پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو، په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور، او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي هلک. مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس، او یا هم راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي یوه ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لري، او یو شهزاده به راځي او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي. یعنی خپله خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي، دغه ارزو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، یا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا هم یو غلط فهم، یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي، نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورني ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هره سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
وی خاورې په دا دومره کار شي، له خوبه چې پاڅېدلې یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالي مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نورې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړي علاقه و، لته خو ډیر کار.
چپشه چپشه، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اورېدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې، صبر، دا موبایل زو کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړې مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لچې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکړم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به درسره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې، خو سپین ګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟
صبر چې څوک دي، یو خو دې دا بلاک ورکسې هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویا، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولی به می نوی پیاد؟
تا خبره ای چه لپرون شپی رئیسی پا مکس تیر شوی؟
ولی سپین گلات چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا، یوا پا شفاخانه که. خبره نه ای، لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا.
وی، ولی چه شوی پری؟
تروری، لدی سر خبره کول فایده نلری. اول ماخم زما دی مشری ورندار خاله او ده هغی اولادونه زمون ملمانه و. ده غلی تری را غلی. هغه چش پش و، ده خزی وضعیت خراب شو. داکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و، نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپین گل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ شه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما هم این هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډېری داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلی شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی راوړي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي، په ژمي کې بیا خټې او اوبه یې دومره خرابې کړی چې تګ راتګ پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکی سید جان هم له خامه کوڅو شکایت کوي او وایي
دا سړک دوی تایمنی
کوڅه خامه ده، ولا دا خلک نه جوړوي. نو که دوی خالي ده بلند منزلونه جوړوي شي، سړک ته فکر نه دی. تقریبا د لس کورونه زیات پاخه ټول بلند منزل دي، کوڅه خامه ده. بلې علت دا دی، خو بس خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي. نو دا خټې د اوبه هر شی زیات جوړوي، دا ډېر زیات مشکل، دا ټول مرض دی، دا ټول ګندګي دی. هغه نو خو دلته دا لس بلند منزل دي چې دوی تقریبا لس زره روپۍ انداز کې دا ټول سړک خپل سره جوړوي چې دولت هیڅ ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمې اوسیدونکي ګلباز بیا هغه خلک ګرام بولي چې لوړ او ښایسته کورونه یې جوړ کړي دي، خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د دې بلند منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی. دا خاوري وګوره، سړک ته راشولې، سړکونه تنګ کړي دي. دوی چې دا دومره بلند منزل جوړي، خو دا خپل مخدم لګ جوړه کی، په دې خپل مخدم لګ خواري وکي. دا خاوري وګوره و شیرته پرتی دي، ګوره ټول سړک ته راشولې دي. دا خو چې موږ خپل یو څه کارونه کو، خپل یو څه مشکل کو، یو زیار وباسو، دا ملک جوړيږي. دا خو دې موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړيږي، خپل مخه نه جوړي. خپل مخه دا چې پرته ده، موږ تاسو ټول ګوره ګوره وینو، خپل مخه خراب کړي دا ټول سړک تنګ کړي. یو تجارت کولای شي چې وکی شي د خپل مرګ ته خدمت وکړي، دا یو تجارت کولای شي لېغه کوڅې تر یغه سره پوری کې تجارت کولای شي.
خو نسی ملا بیا اړوندې حکومتي ادارې ګرمې بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره وس نه لري چې کوڅې هم په اساسي ډول ورغوي.
د خام کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی. په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نشو برابرول، نو کوڅې صفاخه کو. شهروالي راځي کتابچه ورکړه چې د صفایي پیسې راکړي. د صفایي پیسې تعویلو، دغه کار کو. دولت چې مالیا اخلي، د ټلیفون کې د ډیټ کارت پیسې مونږ نه کټکای، دغه پیسې کټکای. نو راځي جوړ دي کی کوڅې د پخې. دا د دولت او د شهروالي کار دی، د عام خلکو نه دی. عام خلک د کومه کی موږ سره دا اوس کمانه تاسو کې ما د ډوډۍ پیسې نشته. نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکوم چې جوړی کړه. افغانستان شرایط هم ګوره چې خراب دی. مخکې اوړه په 1200 رو، اوس په 1350 رو پیدا.
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ په دې اړه وایي
مجموع کې چې اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي، هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمينه چې کله حساسیت منځ ته راشي، هغه ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شوه، زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي، او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شند کېدای شي. زمينه مساعد کې چې تخریبات منځ ته راغلي، انتانات پکې اضافه شول، زمينه مساعد ده سرطانات ته هم.
د کابل د تمناهي یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي، د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خدا مشکلات جوړوي، عوام چکړي جوړوي، خلک وسره ککړيږي. باید دا صفه ستروي، دا شاروالي والا دا کوشش وکي، د شاروالي او د تجارانو دا د دوړو دنده ده. باید دوړو په شریکه مشترک سره جوړ کې. اوس دا ګوره دلته دومره مخلوق خلک راځي، تیریږي را تیریږي، د موټر لاسه ډیر مشکل ده ورته، د خاورې د ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده. خامه سرک نه چې موټر وو ته پخې ته لاړو، خو دوړې دي، ګرد غبار ده، عوام خرابېږي، وسره زکام مرضونه وسره پیدا کیږي. باید دا ونه شي، باید پوښ آسمان تا خطل دی خطو ڈکی دی.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
دا چې د کابل ښاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅې او سړکونه پاخه کړي او کومې کوڅې چې لا هم خامې دي، آیا د کابل ښاروالۍ ورته د پخولو پلان لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
پرن پلازمینه کابل کې په ځینو مرکزی نقطو ته ورغلو، لکه شیرپور، تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغلو، او دلته اکثره کوڅې خامه وي، تر لچ کو نه پخو او کوڅې خامه دي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه پلانونه لري چې آیا دغه پخېږي نه پخېږي که څنګه؟
البته کابل ښاروالۍ تل بیلابیل ځایونه کې، د کابل ښار په دوه اوشتناوي ناحیو کې کابل ښاروالۍ تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي. خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل ښار کې نسبتا خلکو اوسېدونکو ته تازښت ډېر دی، نو کابل ښاروالۍ په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، نظر په میغه باندې نظر سنجي کیږي، او د کال په وروسته په دې وروستۍ درې میاشتې کې ورته پلان نیول کیږي، او راتلونکي کال کې بیا غاتر ولکې لاندې نیول کیږي. په همدې شکل باندې ادامه لري زموږ کارونه. لکه مرغه چې موږ ستنېدلو چې تر ډېره حده پورې کې تاسو تیر کال د پروس کال پروس کال د سخت کال سره مقایسه کوي، نو تاسو ته په خپل هم پتلین په اساس باندې تاسو توپیر ښکاریږي. خو دا هم مانو چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې، خو هغه هم نظر په دې باندې په کومه ساحه کې اړتیا ډېره لیدل کیږي، د اړتیا په اساس باندې بیلابیل سړکونه تر ولکې لاندې،
یعنې دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخې کړي.
بالکل، یعنی د موږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکي څو کلونو پورې موږ وکولای شو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي، خو هغه به د وخت په تېرېدو سره موږ دا کار کوو.
که دا راته وایي چې څه کال د کال تر د پایله تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي؟
د سر له کال راهیسې البته موږ توانېدلی یو چې شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه او کوڅې، بیلابیل سړکونه او کوڅې اسفالټ او کانکریټ ریزیکو، او شاوخوا 130 نور سړکونه هم د سروې او ډیزاین لاندې نیول شوې دي.
دغه کوڅې چې خامه دي او تر څنګ یې پخ سړکونه، یو د خامه کوڅې پخو سړکو ته وصل شوې دي، دغه سړکو ته زیان نه رسوي د خامه کوڅې؟
البته مانو چې په اکثره ساحو کې داسې ستونزې شته دي، خو موږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړی د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کیږي، بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. نو ځکه چې سړکونه باندې د موټرو رفت آمد زښت ډېر وي، او که سړکونه خامه وي خلکو ته ډېر ستونزې باندې تامېږي نسبت کوڅو، ځکه چې هغلته ګڼه ګوڼه هم ډېر، د خلکو تګ راتګ په سړکونو زښت ډېر وي، نو اول سړکونه بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. او هغه کوڅې چې پاتې هم دي هغه به هم داسې نه پاتې کیږي، هغه به هم تر راتلونکي وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
د کابل ښاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي، ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي، دوی هم یو نوی همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل ښاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او دا کوڅې پخې کړي، څومره تاسو عامه ذهنیت ورکړي؟
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بیلابیلو لارو لخوا، مثلا د میډیا لخوا، د رسنۍ لخوا، د تلویزیونونو لخوا، د فیسبوک لخوا، د ټویټر لخوا، په ښوونځیو کې د خلکو سره د رفت آمد لخوا، د په جمعهتونو کې په مسجدونو کې د وکلای گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړه ما په هواي ورته کړه د ترڅو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل خرول هیڅ کله هم هیڅ کار مونږ په اواز ته غنښ کوله مونږ هر کار وسم تر ولکې لاندې نیسو مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسرسي ته اړتیا لرو مونږ د اړتیا لرو چې خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې د اوایدو په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي ترڅو د مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانیږي چې هغوی ته عامه خدمات وړاندې کړي
تیمانی دوام سره چې مونږ تللو دوی وایي چې مونږ څو وارې کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړه وکیلان جام شو ته مو ویل چې راشئ دغه کوڅه مونږ ته پخه کړي چې دغه ډېره مشکل یې مونږ ته خلق کړي د موټرو د خلکو د هر څه خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه آیا داسې هم شوي چې خلک راغلي مراجعه شوي بیا هم پاملرنه نه شي
داسې امکان نه لري خو داسې یوه خبره واضح ده مثلا کله چې مونږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي هغه ته مونږ ناګزیر یو مونږ کار نشو کولای ځکه چې مونږ چې هغه کارونه چې په تر پوښښ لاندې نیسو هغه د راتلونکي کال د بودیجې په پام کې نیولو سره هغه پوښښ لاندې نیول کېږي نو که په نیم د کال کې هغه مونږ ته څوک راځي یا پای د کال کې په نیم د کال کې څوک راځي نظر په دې چې په هغه ساحه کې څومره اړتیا لیدل کېږي هغه راتلونکي کال ته د پام لپاره د کار لپاره
ډېره مننه کوم
مننه تاسو
قدرمنو دوستانو راځي هر ښه عمل چې کول زانه را پیل کړو او نورو ته په عمل کې وخیو پام دی هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت